رادیو آزادی را دنبال کنید.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د آزادی رادیو د خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنجشنبه په یو خبر پانه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. په خبر پانه کې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 500 تر 100 میلی مترو پورې اټکل شوې ده. تیره میاشت شدیدو ورښتونو او سیلونو له کبله په ننګرهار او کندړ ولایتونو کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شول. د بی پولی خبریالانو ټولنه RSF د طالبانو لبنده د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوو اونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د RSF په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په بیان کې راغلي انصاری په ټولنیزو رسنیو کې د مطالبو د خپرولو په خاطر نیول شوی دی. د سازمان همداراز ویلي د دې خبریال په پټه نیول د منلو نه دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. د افغانانو په ګډون څه باندې 40,000 کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنجشنبه د یو ریپورټر پر ویبپاڼه خپور شوی ویل شوي دا شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت 0.5% کم دی. د 2023 کال په جولای کې 80,002 کسانو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي لا هم افغانان، سوریاوال او د ویزی ویلا وګړي د پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډله نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پای لوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پای لوبه بعد کابل په وخت ماسپښین په یو نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ وي. د افغانستان او هند الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په 6 بجه پیل شي. افغانستان چې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره په یو ګروپ کې دوه مسابقې وګټلې او یو وبایلله. تمره د دې سیالیو پای لوبه د لړم په 6 د یک شنبه په ورځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال تر 100 کلونو کشر لوبډله له کمبودیا سره د سیالۍ ډګر ته وسی. دا سیالۍ د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازیګر 4:30 بجې د کمبودیا په پنوم پنګ ښار کې کیږي. د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د ملیشه ځواک پر پوسټ د نامعلومو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 10 ملیشه ځواکونه وشل شوي او دوه ټپیان دي. پاکستانی رسنیو نن د امنیتي سرچینو په قول وویل چې برید تیر ماښام پیل شو او د شپې تر ناوخته دوام وکړ. امنیتي چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې 10 ملیشه ځواکونه وشل شوي او د ټپکاتو چې د ټپیانو حال نازک دی، احتمال شته چې د تلفاتو شمیر ډیر شي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو په دې سیمه کې د خیبر پښتونخوا د نورو ځایونو په شان TTP یا د پاکستاني طالبانو تحریک فعال دی. پرون پنجشنبه د پاکستان پوځ ادعا کړې وه چې د خیبر پښتونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د TTP د یو قومندان او دوو ځانمرګو په شمول 9 غړي وژلي دي. او د روسیې ولسی جرګې یاد دوما له شمالي کوریا سره د ستراتیژیکي همکاري تړون تصویب کړ. دا تړون له شمالي کوریا څخه د پوځي مرستې د ترلاسه کولو امکان برابروي او د اوکراین په جګړه کې د دریم هیواد د ګډون احتمال زیاتوي. دا تړون چې د پنجشنبه په ورځ د دوما له خوا تصویب شو، د سرشکال په جون میاشت کې د شمالي کوریا پلازمېنې پیونګیانګ ته د ولادیمیر پوتین د سفر په مهال لاسلیک شو او ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاری ته نوې ځواک ورکړي. د دې تړون د یوې مادې له مخې کچېری له دواړو څخه پر یو برید وشي او په جګړه کې شکیل شي، بل هیواد باید په فوري ډول له ټولو امکاناتو څخه په کار اخیستو یې مرسته وکړي. لا څرګندنه ده چې دا ماده به څنګه تفسیر شي، خو جنوبي کوریا او متحدو ایالاتونو په وروستیو کې اعلان کړی چې شواهد ښیي چې د شمالي کوریا عسکر په روسیه کې شته او داسې ښکاري چې دغه ځواکونه د روزنیزو تمرینونو په ترسره کولو بوخت دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه. د یو ځل بیا زه فرشته سهاګ د نور بس دی اونې ز خبرونه کې ستاسو قربانه یم. نن به په خبرونه کې په دې باس وکړو چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په کاناډا کې په یو رسمي سفر تللی دی چې نن یې دریمه ورځ ده، او په دې غونډې په ترڅ کې هغه له یو شمېر فعال نو د پارلمان له پخوانی غړو او د پهنتون له استادانو او نورو افغان کډوالو سره هلته لیدل دي. او په دې موضوع به بحث وکړو چې په دې غونډه کې دوی په څه اړه خبرې کړې دي، کوم موضوعات یې د غونډې موضوع و، او دا چې آیا دا غونډې او دا خبرې اترې به د افغانستان د بشري حقوقو او یا هم د ښځو پر وضعیت باندې څومره اغېز ناکوسیږي. په دې اړه به بحث ولرو. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي چې د خبرونه په لړ کې به دوی ته دوی سره اړیکه ونیسو او دوی به را سره په خبرونه کې. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ وهئ، خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. موږ د ټلیفون شمیرې دي 00202212 15 40 01. زمونږ بل شمیره ده 00240202212 15 40 01. په دې شمیرو تاسو هم کولای شئ چې مونږ ته زنګ وهئ. د خبرونه په سر کې مخکې دې نه چې بحث ته ورشو، زموږ همکار احمد شیبر په همدې حق لا یو راپور چمتو کړی دی. دا راپور په واورو او دغې نه بعد به برته راوګرځو بحث ته.
د ملګرو ملتونو د بیان له مخې ریچارډ بنټ په کاناډا د یوې اونۍ سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. په کاناډا کې میشتي مدني فعال راځي بارکسي ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي بنټ سره به یوه دوی غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبرې وشي.
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان
ټاکل شوی ده چې د ښځو خبریالانو او د ځوانانو په اړه خبرې زیاتې وشي. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په باره کې د دې ډلې له لوري چې کوم بندیزونه د نجونو ښځو پر زده کړو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې لګېدلې دي، د ښځو د کارونو ډېرو مشکلاتو پړه چې طالبانو خزه ته پیدا کړی دي. ټاکر شوی ده چې د بیلابیلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبري او لیدنې کتنې ترسره شي.
ښاغلی بنټ په ترشنبی پورې په کاناډا کې وي او په پلازمینه اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړیو ستونزو په تړاو هم ځانګړې غونډې ولري. په کاناډا کې میشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادي د کور مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په مشخص ډول د خبریالانو مشکل ورسره یاد کړي.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
موږ د بیان د ازادي د کور له لوري له شاغل بنټ سره یو غونډه تنظیم کړی ده چې پکې تر دې شو ډیر خبریالان دي. ټاکل شوی ده چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړو چې خبریالان او د رسنیو کارکونکي په افغانستان کې د نن او په جلا وطنې کې لري. تر ډیره به پر هغو لارو چارو وژغیږو چې څرنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامداره ملاتړ کېدای شي. د اطلاعاتو د تبادلې او د رسنیو ترمنځ د لازیاتې همکارۍ مسأله چې له جدي بحثونو څخه ده په نږدې ورځو کې له ښاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګرو ملتونو د بیان له مخې چې د ښاغلي بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط یې پرون خپور کړ، نو موړی به د دې سفر په ترڅ کې له هغو افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوي دي. د طالبان حکومت سش کل د اګست په میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دی واړه موضوعات ستر ښکاره کوي. خو په خپله ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د ده د سفر د بندیز سربیره به دی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې په راپورونو کې راونغاړي. ریچارډ بنټ په اکسپانه پخوانی ټویټر کې لیکلی دی چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبرې وکړي.
بیا هم خبرونه ته ښه راغلی. راپور مو واورېده. په راپور کې د دې غونډې په اړه ډېر ښه معلومات وو. وړاندې په خبرونه کې را سره قدرمنه میلمنه افغانه ژورنالیسټ او د ښځو د چارو فعاله هیله شمس را سره په خبرونه کې ده، او د دې ترڅنګ اوګي امیل هم را سره ده په خبرونه کې. دوی دواړو سره به بحث شروع کړو. هیله جانې او میلمنه امیل، تاسو دواړو ته خبرونې ته ښه راغلاست وایم. د خبرونې موضوع با تاسو اوریدلی میرمن امیل، له تاسو به پیل کما. دا راته وایي چې دا غونډې چې د افغانستان نه بهر د ښځو د بشري حقوقو په تړاو جوړیږي، تاسو دا غونډې څنګه ارزوي؟ مننه کوم. لمړی تاسو
سلامونه قدرمنو میلمنو ته، وګورئ ته دا غونډې د فکر کوم چې بیا هم اغیز لري، ځکه که ده هر زن آواز پورته کیگی پا دیارون او دغه دایا جاری تاصل کیگی دا میرمنو پا نفده چی پا افغانستان کیدی او دومره در اغو چی دا اغوی آواز لور ده اغوی سکولشی چی حقا کسان چی پا دیارون مسئول دی حقا بنیادونه چی دا بشری اکونو دملاتر دا پاره په نړیواله کچه هغوی دای دنده ده هغوی په غوږونو ورسوي. دا غږ باید هیڅکله خاموشه نشي. دا باید همداسې مسلسل که ریچارډ بنټ د ځینې راپورونه اخیستي دي او هغوی په جریان کې ږدي او هغوی باخبروي، هغوی سره دا مسله شریکوي، د هغوی نظریات اخلي، هغوی نه د لارو چارو پوښتنه کوي، ځکه چې هغوی په دې افغانستان کې او د افغانستان پدی چا خبره په شریان شریانی بلد دی، په کلتوري لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په هر لحاظ دوی خپل د هیوادونو دپاره د لارې چارو دپاره حتما وړاندیزونه لري، حتما زړه یې درد کوي، ځکه د ښې ورځې نه وایي څوک په رضا د ملکه د ځي. نو دوی د ښې ورځې نه نه دي تللي. وطن په ټولو ګران دی. خبره په دې کې د سیده حالات بلاخره دې ته مهاجرت خپله یو لوی ستونزه ده. هغه داسې نه ده چې دې ځاینه لاړه او جنت ته لاړه. زه پوهېږم چې د هغوی ډېر یادونه دلته پراته دي. هغوی دې وطن پسې خفه دي، هغوی دې پسند وطن پسې هر ساعت ځورېږي. نو خبره دلته ده چې کوم غږونه چې دوی کومه غونډې چې هلته نیسي یا په هر هېواد کې نیسي چې افغانستان نه بیرون دي، کلام بې اغېزه کېدای نه شي. هغه آوازونه که دلته پورته کېږي، خو تاسو ته معلومه ده په دې وروستیو کې چې ډېره سخته ده چې دلته غږ پورته شي. او داسې نه دي چې دا ښځې تاسو څو ورځې مخکې تاسو ولیده چې په جنوب غرب کې میرمنې په داسې یو ځایونو کې چې هېڅوک یې ونه ګوري، په سربسته ځایونو کې چې سړکونو لارو سره کوڅې کې نه دوی سره غونډ شو، دوی خپل آواز وایسته. خیر دی که څوک اوس نه ویني، خو بیا هم اوس دوران د سوشل میډیا ده، بیا هم خلکو ته رسیږي چې دغه ښځې دومره په تنګ راغلي دي، دومره د دوی حوصلې ختمې شوې دي، دوی په پوزه راغلي دي، نور د دې ژوند تنګ دي. په دې حالت کې چې هر ساعت هر ورځ دوی کینی او یو نوی فراوان صادرې چې د چا هغه فکر هم کار ورته نه کوي. چا ته د ښځې آواز باید پورته نه شي، ښایي داسې وکړي دوکاندار سره په اشاره وغږېږي. دا څومره سخته ده. دا چې چا ته کیسه وکړي په دې عصر زمان کې، هغوی وحشت کوي چې داسې رقم، یعنی دا ښځه باید په افغانستان کې مبارزه وکړي چې ما د انسان په صفت وپېژني. اوس خو هغه خبرې لا پاتې دي چې زمونږ حقونه باید د حق د تحصیل، حق د کار، حق د مشارکت سیاسي باید ولرم چې ترڅو خپل حقونه او ما غوندې نور زما همجنسه چې د دې ټولنې نیمایي برخې نه هم زیات تشکیلوي د هغوی غږ زه پورته کړم او زه د خپل هیواد د پرمختګ په کتار کې د خپل ورونو سره وګپ وګه باید فعال اوسم، حضور ولرم، کار وکم.
مننه میرمن امیل، بیرته هم تا ته راګرځو. اوس په همدې موضوع به بیا خبرې وکړو. اوس هم هیله جانې ته ورځو. هیله جانې، تاسو اوس مغه ګورئ خپرونې ته ښه راغلئ. دا راته ووایئ چې په افغانستان کې دننه د ښځو غږ په دغسې غونډو کې نشته، د هغه حقیقتونه او هغه څه چې اوس په افغانستان کې دننه په ښځو، په نجونو، په ټولو خلکو په افغانستان کې تیریږي، په هغوی ډېر بندیز لګېدلی دی، هغوی خپل غږ نشي پورته کولای. او د افغانستان نه بهر آیا دغه غونډې، دغه خلک د افغانستان دننه د خلکو نمائندګي کولای شي؟ تاسو د افغانستان دننه یاستې، دا څنګه ارزوي؟
ډیره زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته، قدرمند میلمنې ته، او ټولو محترمو لیدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. د ستاسو په پوښتنې سره ګورئ، خپله کانفرنس نیول یا همدارنګ دا ډول غونډې د افغان ښځو لپاره ډېر مهم دي، ځکه مثلا دغه ډول چې دا وي د ښځو لپاره کانفرنس نیسي، په دغه کې د ښځو د حقونو دفاع کېږي. او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او د هغوی نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي، د دوی لپاره ډېر زیات مهم او مؤثره تمامېږي. دا چې موږ تاسو اوس ګورو په افغانستان کې داسې محدودیتونه وضع شوي دي چې ښځه، حتی هغه د ښځې چې موږ جو د هغې هغه وضعیت ګورو، یا اوس وخت کې چې موږ په افغانستان کې یو، هر هغه څه چې موږ په سترګو باندې ګورو، هغه ډول وضعیت چې موږ ګورو، نو د دې غږ اوچتول ډېر زیات مهمه ده. او دا کانفرنسونه ډېر په ډېر مثبت تاثیرات لري، ځکه په دغه ډول کانفرنسونو کې، په دغه ډول غونډو کې، د دوی په مشکلاتو باندې که خبرې وشي، د دوی د هغه دفاع باندې خبرې وشي، او همدارنګه د دوی ښځو، هغه ښځو چې هغوی مثلا ډېر زیات غمونه ګاللي دي، هغوی د بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ دي، حتی رواني تکلیفونو سره مخامخ دي، د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. ګوري، ښځو ته د وظیفه د دندې اجازه نشته، ښځو ته د بیرون تک هماغه چې ځي وایي، نه، ښځه باید وظیفه ونه کړي، ښځه باید درس ونه وایي، ښځه باید پوهنتون ته لاړه نه شي، خو ښځه باید څه شی وکړي؟ ښځه باید قرار په کور کښېني. په دغه وخت کې چې یو ښځه کونډه ده او د هغې خاوند مړ شوی دی، هغه په کور کې ماشومان لري، هغه په کور کې یو کورنۍ هغې باندې، یعنې ټولو کورنۍ غړو باندې پاتې دي، یعنې هغه باید هغې ته روزي ورکړي یا ډوډۍ ورته پیدا کړي، نو هغه بیا څنګه اوسي کولی شي ډېر سره مبارزه وکړي؟ نو په دغه وخت کې که چېرې دغه ډول کانفرنسونه ونیول شي په بېلابېلو ځایونو کې، دا چې یو څومره وخت مخکې په البانیا کې هم یو کانفرنس نیول شوی و چې هغې کې ټولې ښځې راټولې شوې وې، همدارنګه په هلته هم په دغه موضوعاتو باندې، د مشکلاتو په حل لارو باندې خبرې شوې. او اوس وخت کې چې په کاناډا کې هم دغسې کانفرنسونه نیول کېږي، یو دغسې کانفرنس چې نیول شوی، ګوري په دغه کې د ښځو په مشکلاتو باندې بحث وشي، نو دا به د افغانستان ښځو لپاره ډېر مؤثره تمام شي، او دا به وشي کولی چې د هغه ښځو چې خاموش پاتې دي، د هغوی غږ راپورته کړي.
ډیر زیاته مننه میرمن شمس، تاسو نه د خبرونې په دې برخه کې د میرمن شینکی کډوخیل د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی، هغې سره مونږ د خبرونې د شروع کېدو نه مخکې مونږ خبرې ورسره وکړې. او دغه یو تن له هغه میرمنو نه ده چې په همدې غونډ کې د ریچارډ بینټ سره یې کتنه کړې، او هغې سره د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په تړاو غږېدلې ده. د دې غونډې پاک له ماته ځینې معلومات غوښتي وو، هغه را سره خبرې کړې دي. په شروع کې مې ترې پوښتلې چې د ښاغلي بینټ د سفر په اړه راته وایي. وړاندې پوښتنې مې ترې کړې دي، دا به د یوې مرکې په ډول تاسو ته په خپرونه کې نشر کړو. فکر کوم تخنیکي همکار وایي چې زموږ دا مرکه نشر ته چمتو ده، تاسو یې واورئ، بېرته راګرځو. باسته،
خغل بنت لخپل مرګرو سره یعنی خپل همکارانو سره سفر لري. هم دا اوس هم په سفر کې ده په کاناډا کې او مختلفو ایالتونو ته هم خپل سي او ځینو ته خپل همکاران لیږي تر څو پورې د افغانانو څخه واوري. البته دا د کاناډا د حکومت په بلنه دلته راغلی تر څو پورې افغانانو سره وګوري او همدارنګه خپل مشوره یا نظریات د کاناډا له چارواکو سره شریک کړي.
مېرمن کډوخیل کداراته وایي چې د ښاغلي بینټ موخه له سفر نه سوا او پټوله کې د دې غونډې اصلي هدف څه وو؟
د په مجموع کې څو پوښتنه درلودله چې افغان مېرمنې کولای شي د مېرمنو په برخه کې دا چې نارینه او سره څه خبرې کړي هغه موضوعات زه نه پوهېږم. اما په کومه پوښتنه چې وه داسې مثلا هغه څوک چې د بشر د حقونو مدافع دي د هغوی لپاره اوسنۍ ستونزې په داخل او بیرون د افغانستان کې څه شی دي؟ دوم دا چې کوم قانون چې د امر بالمعروف و نهی عن منکر نشر شوی دی یا اوس نافذ دی د چارواکو له طرفه هغه په مختلفو ولایتونو کې تطبیقیږي د دې پایله به افغان ولس او خاصتاً د ښځو لپاره به څه وي؟ دریم دا چې مثلا د کاناډا له حکومت څخه زموږ غوښتنې یا توقعات شوی دي. او څلورم داسې بینالمللي ټولنې نه زموږ پیغام د موږ لپاره موږ پیغام شوی دي او د هغه لپاره غوښتنې او انتظارات شوی دي. نو په دې کې له ښاغلي بنت او دغه ټیم سره ملاقات
په غونډه کې د ګډونوالو مېرمنو غوښتنې د افغانو ښځو لپاره څه وي؟
اچھا مختلف نظریات درلوده په مېرمنو کې معلوم دار متاسفانه یو ذهنیت موجوده چې همیشه فکر کوي چې غیر پښتانه زیاتره محکوم او محروم دي. نو یو تعداد کسانو په دې کې غوښتي چې دا وضاحت ورکړي چې اول خو باید د گزارش راپور د افغانستان له ټولو جغرافیایي برخو نه وي ځکه چې باید هغه ځایونه ته چې مثلا ښاغلی بنت او د هغه ټیم لاسرسی نه لري باید خپل رابط یا تماس پیدا کړي تر څو پورې د یو متوازن راپور ویني. یعنی یو بخش د افغانستان نه وي او د یو بخش نه وي ځکه چې په چوده چې طالبان ډېر قوي حضور لري شاید معنی د دې سي خلک گزارش ولیږي یا شکایت وکړي یا اسناد ولیږي. نو دا بیا په دې معنا چې په دې ساحو کې نه ژوند نورماله دی. نو په همدې باندې زیاتره تاکید وشو چې باید گزارش د افغانستان له ټولو جغرافیایي ساحو نه باید دوی راټول کړي تر څو پورې یو مکمل راپور یا گزارش وسي.
د مېرمن کډوخیل نامو د غونډې پاک له پوښتنې کړې وې تاسو را سره واوریدل. مېرمن امیل تاسو به د مېرمن کډوخیل خبرې اوریدلې د غونډې پاک لاغې یو څلند معلومات مونږ ته راکړي وو چې د غونډې موضوع په څه تړاو او دا چې د خزي یا د افغانان چې هلته راټول شوي وو غوښتنې څه وي؟ نو د دې خلکو یا د افغانان چې هلته راټول شوي وو د دوی یو غوښتنه دا و چې په افغانستان کې هغه څوک چې د بشري حقوقو مدافع دي د دوی ستونزې راوڅېړي او د دوی ستونزې په افغانستان کې څه دي په دې باندې خبرې وکړي. تاسو څه فکر کوئ آیا کولای شي دغه افغانان یا افغان فعالان په بیرون کې یا دغه سی بحثونه د بشري حقوقو یا د افغانو میرمنو چې په ټوله کې بشري حقوقونه راځي چې دا اوس په افغانستان کې په ډیرو شانو لکه په رسنیو بندیز ولګي د په تصویر باندې بندیز ولګي د پنجونو په خزو باندې ته په خوانه د څو کال کېږي چې بندیز په درس او په کار باندې لګیدلی. نو تاسو څه فکر کوئ آیا دا ستونزې به حل شي د حل لارې به ورته پیدا کړی شي په دغه سی غونډو کې؟
خبره دا ده چې په غونډو زه نه وایم چې په دې غونډو کې ضرور حل لار به پیدا شي اما دا کومک کوي په راتلونکي کې که دلته دومره اوازونه پورته کېږي هلته پورته کېږي دا بالاخره دا به کومک وکړي. او دې خبرې سره یې هم موافقم چې ریچارډ بینز د هغه ځایونو نه یې دا راپور هغه کړی دی او نظرونه اخیستي دي او گزارش یې لیکلې دا گزارش یې په رښتیا چې کامل نه وي نامکمل دی. په دې چې افغانستان په څلېرشت ولایتونو کې یو نوماکه ولی شي خپل نمایندګان ولیکي خپل کارکنان هلته غیر مستقیم د عوامو میرمنو سره خلکو سره هغه بشري حالت خو ټول ډېر دردونکي حالت رسېدلی ځکه پیسې ورکې دي کار نشته فقر تر آخري درجه پورې انسانان ځوري انسانان فشار دی همدا اوس بیخي د مرګ حالت ته رسیدلی دي او دا بیا څوک مهارولی نه شي ځکه دا هغه آخري سرحد ته اوس رسیدلی دی. یعنی په لرې پرتو سیمو کې حالت دې اندازه خراب دی. دوی باید خپل نمایندګان داسې په شبکهي ډول داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی وکولی شي دغه د خلکو نظریات په ټولو ځایو کې. ډېره اسانه خبره ده که دوی وغواړي دغسې ټیمونه هغه کې هر ولایت ته ولیږي دوی مکمل هغه راپور راوړلی شي چې دغه ناورین تر کومه بریده پورې عمیق دی او ډېر زیات بد حالت ته رسیدلی دی. دا باید جهان دی نه بې خبر ځان ونه ساتي او په دې سرسري نظر ونه کړي دلته انسانان مري، دلته یو بشري ناورین دی او دا په دې هم نه کېږي چې هغه کمو ته کومکونه چې اوس خو بیخي کم شوي دي هغه مستقینو ته نه رسېږي. د هغوی هم دغه توضیح اصلا په دومره کلونو کې هغسې ونهشي چې عدالت باید مراد شي او حق اقدار ته وسپارل شي. په هغه کې هم ډېرې بلا ستونزې دي. نو بیا اوس چې دوی راغلي دي دوی بیا ټول ځان ورکړي چې مونږ پوهېږو دا او دا په هغه کې ډېر زیات دوی لاسوهنه کوي. همداسې چې د ژوندانه په مختلفو چارو کې اوس کاروبار کې په مالیه وضع کولو کې دا دومره درک نشته چې دغه خلک څومره عاید لري چې ته پرې دومره مالیه او هم په چغر سره کېناستلی هغه خو ومري. نو بس غریب نه چې ډوډۍ دې واخېستو کار دې واخېستو خو هغه مړ شو. نو خو دوی خو خلک ژوندي اوس د هر کار په ساحه کې ګوري چې چېرته هغه دی. بس هغوی که کراچۍ لري اوس خو تعلیم یافته خلک که بیرون ته تللی نه دي او تللی نه شي خو ډېر تعداد پیسې زیاده مونږ میلیونونو خلک یو څوک په لاړ شي دی خو وطن دی. نو په کار کې په کلیدي ځای کې او په اداراتو کې خو دوی زیاتدای شوي دي. نو هغه د اهل کار خلک هغه ټول کراچیوانی وي هغه رقم د سروشي او د مجبوریت د وجې نه هغسې کارونو ته چې مخه کوي په هغه کې هم نه کوي. هغه کې هم کراچي ګانې اخلي دوی اعلان کوي هغه به اوزي ته وړي. هغه ورځ داسې یو بد حالت چې اسمه وایه که دوی ټکسي چلوي په ټکسیانو باندې څه حال اچولی دی چې بیخي مرګ ته یې رسولی دی. کلته هغه ریکشاوې چلوي ریکشاوي قانون ورته کوي چې بیخي هغه ونشي کولی هغه څورپې وګټي او وچه ډوډۍ کور ته وي. دا څه رقم حالت دی؟ دا بیخي بد حالتونه دلته روان دي. دا یو رقم استبداد چې ظلم د حد نه وتلی دا خلکو باندې ډېر بد اغېزه کوي په کورنۍ باندې په ماشومانو باندې په ځوانانو باندې په مېرمنو باندې په خلاصه په دې ټولې ټولنې باندې په دې وطن باندې په دې جامعه کې بیخي سړی حیران پاتې کېږي. هر چا سره چې کېني د خوشحالۍ خبره به روانه وري. هر چا سره چې کېني هغه به داسې دې حالت کې ونه ګوري چې هغه راتلونکي ته امیدواره اوسي. یعنی دومره ناهیلي توب په داسې یو ټولنه کې دا باید ټول اشارهګیري وشي. دا ډېره ساده خبره ده که دوی وغواړي دا کولی شي او که اسیم وي که دوی اټکل هم وکړي که نمونوي د دې ګزارش هم چې وګوري دا په خپله خبرې کوي چې دا څه حالت روان دی. داسې نه دي چې دا خلک به راضي وي. ته باور وکړه چې دا انجینکۍ په کور کې کېنولې یو څوک هغه ورځ زنګ وهي او هغه وایي دا ډېر ښه کار وشو. نو جینکۍ څوک څه کوي چې پرې تعلیم کوي؟ هغه خو د بل کور دی. وا 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 هغه که بل کور ته ځي او مور ډېره خوشحالېږي والدین مور پلار چې اولاد یې تعلیم ولري پوهه ولري او هلته ډېر ښه ژوند پر مخ ویسي ژوند کې ستونزې نه وي هغه د ژوند په نزاکتونو په برخوردونو باندې پوه شي. ځکه اسلام کې هم ویلي دي چې پوه او ناپوه سره برابر نه وي. نو هغه ډېر ښه اولاد پیده کولی شي خپل اولاد مکتب ته لېږي بیا هغه قبیلې باسواده کوي هغه نسلونه باسواده کولی شي. خو ته ولې داسې وایي چې دا د بل کور ده؟ بل کور کې که نارام وي آیا د مور خور دوی نه ناراحته کېږي چې اولاد یې په بل کور کې نارامه شي؟ تاوان چې کېږي یو مور دومره هیلې لري او اولاد دومره پیرزوینې لري دومره بېشانه ارزوګانې لري چې دا خوشبخته شي دا په جهالت کې لوی نشي، دا په راتلونکي کې چې زه ژوندی یم که مړه وم دا د ستونزې سره مخ نشي، ځکه مور احساس دومره دی، د مور د پلار د ټولو. خو دا وایي چې نه، دا ډېر ښه کار وشو، دا ګزارم دی، هغه په کورونو کې دي ناست دي، مکتبې چا ایستلی دی.
مننه میرمن امیل، ډیر زیاته مننه میرمن امیل د تاسو په خبرو سره. تاسو مو ویلې چې په افغانستان کې دا اوس ډیر خلک دي چې په سترګو په خپل په دغه وضعیت کې دي، دغه بشري ناورین، دغه بد حالت ویني، اما بیا هم د تاسو له خبرو ښکاري چې دا خلک لا اوس هم غلي دي، او دوی هغه څه چې باید وکړي نه کوي.
متاسفانه یو راتلونکي دپاره یو برنامه نه لري، یو پلان نه لري چې دغه بیکاري څنګه مهار کړي، څنګه انکشافي پروژې په لاره واچوي. دغه هفته کې 20 میلیونه چې راځي، دا او دا حساب معلوم نه دی. دا دومره مالیه چې وضع کېږي چې اتحاد چې ته ګوري د دوی پام رسېدلی هغه باندې مالیه کې، دا ټول ټوله یې کوم خدمات کوم لارې چارې مې کتلې دي، ډېر او ښه شوي دي، اما دومره د پام وړ نه دی چې دغه حالت وکولی شي چې لږ راکم کړي، د دې کچه د دې هغه اندازه لږ کم کړي. نو خبره دلته ده چې دوی ته پکار دي چې له کار دپاره زمینه سازي وکړي، یو بامسؤلیته جوابګوی حکومت همدې دپاره، د ولسونو د ارامتیا دپاره هغوی خادم دي، هغوی باید دا پوه شي چې
دا کومه تاسو نه دې ته بیا راوګرځو. مېرمنه مې له بیا راوګرځو دې خبره ته چې باید څه وشي، څه کارونه باید وشي د لپاره چې د بشري ناورین ورو مخ په کمیدو لاړ شي، او دا چې د افغانانو وضعیت لږ خاړخته راوځي. په دې بیا وګورو ورزو الهجان په افغانستان کې په دې روسیو کې د امر بالمعروف نوی قانون خپل اعلان کړ، او راس تر بلې دغه نوی قوانین دوی را باسي، په هغه کې بندیزونه لګوي. څو ورځې مخکې پر رسنیو بندیز ولګو په مختلفو ولایاتو کې چې تصویر یا د ژوندۍ موجوداتو چې په هغه کې انسانان راځي د دوی تصویر باندې دوی بندیز ولګو، یوازې غاګ دوی اجازه ورکړي یوازې غاګ ته. په وسنی عصر کې په دا وس وخت کې د دغه قوانین څومره د خلکو د پاره د اعتبار وړ دي، څومره به دا نتیجه ورکړي، آیا خلک به دا ومني، آیا دا به عملي شي په افغانستان کې دننه؟ په دې اکلاڅه تفسیری دي، آیا دغه قوانین به تطبیق شي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
لکه څنګه چې اوس وخت کې دا چې امر بالمعروف ډیر زیات مونږ باندې مثلا په خود باندې محدودیتونه ورځ پر ورځ ډیریږي، کوم وخت نه چې دوی طالبان تر راغلي او طالبان بیا حاکمان شوي دي، د دوی د هغه اول ورځ څخه چې کله موږ ویل چې مکتب دروازې پرانیستل شوي دي، خو وروسته ویلې چې نه، تاسو باید تر امر بالمعروف او نهی عن المنکر پورې صبر وکړئ، بیا وروسته د هغې پورې امر ثانی پورې صبر وکړئ او ستاسو مکتبونه خلاصېږي. وروسته د هغې څخه د ایجاب مسله وه، بیا همدارنګه په مکتب کې د مضمونونو مسله وه، ټولنه دا مضمون باید داسې وي، ټول مضمونونه باید اسلامي وي. په هغه صورت کې چې موږ ډېر مضمونونه په مکتب کې اسلامي درلودل، مګر دوی هغه څه بهانې لټولې. بیا وروسته د هغې څخه خبره د حجاب شوه چې نه، او دا په هغه صورت کې چې افغان نجونې افغانې ښځې د اول څخه شکر د ټول مسلمانان دي، ټول په اسلام دین باندې ټول پوهېږي، په ایجاب باندې پوهېږي، خپل په عزت په هر څه باندې پوهېږي. خو بیا د دې سره سره بیا هم بهانې ورته رټولې. نو که چېرې موږ د دې محدودیتونو ته ځیر شو، ورځ په ورځ دې محدودیتونه زیاتېږي، او داسې یو ډول محدودیتونه وضع کېږي چې اصلا هغه مثلا د هغه د منلو وړ نه دي. مثلا اوس وخت کې ښځې چې ټکنالوژي څومره پرمختګ کړی، جهان څومره پرمختګ کړی، مګر افغانستان اوس وخت کې د ټلیفون د تصویر اجازه هم نه لري. ولې په هغه صورت کې یو څوک چې مثلا خپل غږ پورته نه کړي، ولې خپل غږ پورته نه کړي؟ او دلته راځي مثلا دوی په قرات کې هم کتلاوت هم دي کوي، باید د ښځې غږ څوک وانوري. نو ښځه خی کیسه وکړي که ښځې غږ څوک وانوري، ښځه وظیفه ونه کړي، ښځه کیسه وکړي، دی ته د انسان څوک فکر وکي چې دا دغه نه کوي دا کار نه کوي دا کار نه کوي هر کار کې دی دا کار نه کوي ګوري د ښځو لپاره موږ ګاګارې درلودلې چې په هغې کې زیاتره ښځې کونډې وي او کاروبار نه درلوده هغوی ځان لپاره یو د کار زمینه برابره کړې وه مګر دی هر هر څه ول هغه باندې بند کړل یو څه د اوس وخت کې دغه څومره ډېرې دوی دغه قانونونه زیاتېږي د دوی د عمره محدودیتونه زیاتېږي زما په اند باندې په اوسني وخت کې شاید د منلو وړ نه وي ځکه هر څوک خپل په پوه او خپل هماغه څه لري چې مثلا پوه شي تاسو باندې چې ښه زما تصویر باید ونه شي زه باید ول خپل غټ پورته نه کړم او اوس وخت کې افغان ښځې کثیرې هغوی ته یعنی د دې حق ورکړل چې هغوی خپل غټ پورته کړي زموږ قهرمان افغان ښځې ټولې قهرمانان دي او په هیڅ وخت کې هم نه تسلیمېږي او دغه وخت کې چې ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی ګوري د هر یو سره د هر یو نجلۍ وي که د هر یو هلک سره وي اوس وخت کې ټولو سره ټلیفونونه شته که چیرې موږ وګورو فیسبوک داسې یو څه چې مثلا هماغه وخت کې یو څه پېښه وځي وخت ټول په ټلیفونونو کې راوځي ځکه دومره یعنی امکانان چې موږ تاسې اسانتیاوې رامنځته کړي او موږ کولی شو د هغې څخه کار واخلو او دا یو داسې څه دي چې موږ یې نشو کولی مثلا د منلو وړ نه دي موږ لپاره ځکه اوس وخت کې موږ د ښځو هغه غږ هر څه د ښځو غواړي پرمختګ وکړي ښځه غواړي چې په ټولنه کې ولوبېږي ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه جوړوي نو که چیرې په یو ټولنه کې ښځه نه وي او په ټولنه کې ښځه کار ونه کړي نو که چیرې دوی حتمه محدودیتونه زیات وي که چیرې هغوی هر ورځ د امر بالمعروف څخه پورس پورس باندې بیلابیل قوانین راشي دا چې نن ورځ د ښځو داسې کار کوي چې سبا ورځ داسې کار کوي ګوري یو قانون خپل خواځه کوي چې ښځه باید د محرم سره وي آیا کور کې کچېری یو نفر وي او یو څوک انجونې ډېرې زیاتې وي خدا محرم به چا سره وي مثلا یو څوک دوی باندې به یو کار لري یو به مریض وي یو به یو بل مشکل لري بل به بل مشکل لري خدا یو محرم به چا ته لاړ شي او دغه وخت کې ټول انجونې کوي چې هغه ته یو بوادونه کوي چې خاوندان یعنی خاوندان پیدا کړي تر څو محرم ځان ته پیدا کړي یو داسې قوانین نه دي ځینې قوانین یې د منلو وړ نه دي ګوري سوال تاسو د حجاب خبره وکړه حجاب خبره موږ حجاب اول نه درلوده موږ جمهوریت کې هم حجاب درلوده موږ طالبان حکومت کې هم حجاب لرو او څه تیښت کوي هم ولرو دا یو داسې خبره وه چې سوال د منلو وړ وه مګر اوس وخت کې وایي چې غږ به نه پورته کیږي د ښځو غږ باید څوک ونه ګوري تصویر کې دا اجازه نه لري او داسې نور محدودیتونه چې دغه محدودیتونه د منلو وړ بیا نه دي ځکه هر هغه څه دي چې یو ښځه په کله پوهېږي چې ښه زه خو چې غږ پورته کوم که په تلاوت کې هم کوم دا کوم خراب کار نه دی دا کوم غلط کار نه دی خپله بي بي عائشه چې ده هغه نارینه ته درس ورکوه خپله استاده وه نو ګوري کثیر اسلام ته هم وګورو خپله حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه تجار و تجارت پیشه و په هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کار کاوه هغه په خپل مالی ملاتړ یې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات کړی دی د اسلام په لار کې ډیر زیات خدمتونه کړی دي نو په هغه وخت کې چې موږ اسلام ته هم وګورو هم خزه کار کړی دی هم خو دا درس ورکړای دی او کادي کړي هغه نه نو درس ورکړای هم خو تجارت کې څه سوي دي یعنی وي په نو بي دي دي په ټولنه کې خلکو لپاره خدمت کړي نو ولې بیا افغان خزه دا کار ونه شي کولای په هغه صورت کې چې موږ هم مسلمانان یو او دوی چې کوم دین یاد لري هغه دین خو موږ هم قبول کړي او دوی هم قبول کړي نو په دغه وخت کې چې موږ خپل هغه اسلام ته ګورو نو موږ ګورو چې ایسو المسجدونه د خزه لپاره ټول لې داسې مسجدونه چې دین باندې وځي کوي
ډېر زیات مننه نه لاله جانې
مننه وړ نه دي او څه څه نه څه دا د مسجدونه به کومه نتیجه ورکړي
مننه نه لاله جانې په خبرونه کې یو وريدون کې د ټلیفون په لیک را سره وصل دی دا بره واخلو بیرته په موضوع بحث تر وګرځو سلامونه خپل نوم راته وایي لکم زی مړی کني ولده
مننه خورجانې یو سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ به ساز له هدا طالب مده هلمند ولایت خورجانې
علیکم سلام اتل صاحب تاسو به د خبرونه موضوع اخیستی په خبرونه کې مونږ نن په دې باس کوو چې ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د افغانستان په حق له په افغانستان کې د بشري حقوقو په حق له د خزو د ستونزو په حق له په کاناډا کې زینو افغانانو سره لیدنی کړی دی و غوینه د دستونزو پښتنه کړی دی. تاسو په دې تړاو څه اوریدلی دی؟ په دغه موضوع تاسو خبر یاستی؟ کڅره ته ویل لري مهرباني وکړي.
مننه خورجانې. یو ستاسو د رسنۍ د طریقې دا ایمیل خبر سولو د وسته پورې نو خبر شي. خورجانې خبره ده چې دا کوم د خارجي استاد چې تللی د افغانانو دغه د پاره د پرسو پرسان لپاره خورجانې دې ته موږ په نیک ګام باندې نه ګورو، ځکه چې یو خارجي نشي کولی خورجانې چې د افغانستان د خلکو ستونزې درکړي. ما په فکرونه در باندې دا غشي د افغانستان د خلکو تر مابین د مداخله د شیطانت خورجانې چې دوم کوم افغانان چې په خارج کې خورجانې، ما په فکرونه در باندې هغه دنه ته داخل خپل افغانستان ته بای چراسي که کوم مشکل د خپل حکومت سره لري خورجانې د خپل خدای ته تمه وینم چې هغه مشکلات د نړۍ خپل سره حل او فصل کړي. دا چې یو خارجي استاد زید افغانستان د شوز نمائندګي کوي، یا مثال د افغانستان د خلکو نمائندګي کوي، دا به ما په فکر به شي. دا کل تخلیر خبرې زه کا غم دا
افغانستان په افغانستان نه بیرون کوم افغانان چې د غوي کورنۍ ټول په افغانستان کې دي، یعنی د سینا د چې افغانان دلته دي و غوي د وضعیت نه خبر وسره سنوي دي. دغه چې اوس په افغانستان کې روان د ټول افغانان په پویږي کې هغه په داخل کې که په بیرون کې، که دوی خپل نه کورنۍ هلته په ستونزو کې د چا ورور د چا پلار د چا خور، مثلا ورونه دلته دي خویندې له مکتبو پاتې دي په افغانستان کې، نو تاسو وایه دا فکر نه کوئ چې دغه افغانان چې بیرون د افغانستان نه دي، دوی که خپل په ستونزو کې نه دي، دوی کورنۍ هلته په ستونزو کې دي، اما دوی کولی شي د هغه افغانانو غږ شي چې په افغانستان کې خپل غږ نسي وستلی، نو دا به یوه ښه لاره نه دی د پاره چې د افغانستان کې ځینې شیان را جوړ شي، بشري حقونو ته پام وشي، خصوصا د ښځو د نجونو حقونو ته پام وشي، ځکه په افغانستان کې داخل کې خو څوک د غږ پورته کولو اجازه هم نه لري. نو په دې تړاو تاسو څه وایئ؟
خورجانې تا ډېر ښه خبرې وکړه. خبره داسې ده چې دا کوم خلک په خارج کې دي، خورجانې د افغانستان څخه وتلي سي، د دوی کورنۍ دلته دي، خو زه ستاسې همیشنی اورېدونکی یم خورجانې. دا ټول اورېدونکي ما پېژني چې کوم خبره په حکومت کې هم قسم په خدای که ما پټه کړې نه، زه د چا پروا لرم. موږ خو خورجانې چې دلته په افغانستان کې ژوند او زندګي کوو، الحمدلله شزم خپل ځخ پورته کوي. چې خورجانې د نن حکومت هم بندیز نه دي باندې لګولي، او د زده کړو موضوع چې د خورجانې هغه موږ هم غوښتنه ځینې کړې ده. یوازې هغه خارجي چې تللي دي د افغانستان خلک هغه دغه نه ده کړې غوښتنه، موږ هم کړې د خورجانې د خپل حکومت څخه چې دا خو بالکل د خوندو حق دي. دغه زده کړې لوړې زده کړې باید چې موږ خوندي وکړو، موږ ښځینه ډاکتران ته ضرورت لرو. خو خبره داسې ده چې خارجان خورجانې زما په فکر زموږ غم دسې ولاکه اخیستی دي لکه اختر کې مزده.
نو اتل صاحب، درې کاله تیر شو، درې کاله تاسو ته کم وخت ښکاري چې په نجونو باندې مکتب بند کړی، د درس بند کړی؟ آیا دغه یو د عمر ضایع نه ده؟ درې کاله یو نجلۍ شاته پاتې کیږي له درس نه، له مکتب نه. مثلا ستاسو په کور کې که ستاسو خوري لوري هر څوک، یو نجلۍ درې کاله له درس شاته پاتې کیږي، د هغې درې کاله د عمر ضایع کیږي، دا بیرته څنګه دوی دغه خلا بیا څنګه دوی پوره کوي؟ او بل دا چې تنا کش په دوی په تنا په زده کړو باندې بندیز لګولی و. دا دوه درې ورځې مونږ راپورونه لرو چې په افغانستان کې په ډیری ولایتو باندې تلویزیونونه یې بند کړي دي، رسنۍ یې بند کړي دي، تصویر یې بند کړی، تنا غږ ته اجازه ورکړې ده. دا هغه څه دي چې واقعیت لري او داسې نه ده چې دروغ یا هغې. نو ورځ تر بلې په افغانانو بندیزونه زیاتېږي. دا بندیزونه تنا په ښځو نه دي، اوس په سړیو هم دي. که تاسو باندې نه یې، نور ډیر افغانان دي چې مونږ ته زنګ وهي، مونږ سره په اړیکه کې دي، خپلې ستونزې وایي. نو دغه یو بشري ناورین نه ده په افغانستان کې؟ آیا خلکو باندې ورځ تر بلې د ژوند ګړۍ نه راتنګوي دوی؟
خورجانې خبره داسې ده، تا خو ډېر ښه خبرې وکړه. خبره داسې ده خورجانې چې موږ وایو چې کوم بندیزونه په خوندو باندې دي، واقعا هغه یو درې کاله خو ته څه کوې خورجانې؟ زما په فکر درې دقیقې چې زموږ خوندې د زده کړو څخه پاتېږي، دا زموږ د افغانستان مثال په شاته پرمختګ ته نه دي شاته دي خورجانې. دا موږ دغه ستونزې موږ په سترګو وینو. موږ هم د خپل حکومت څخه غواړو چې درې کاله وسوله د مکتبو د مینات ټولې نه برابروي. درې دقیقې چې زموږ خوندې مثال د خبرو د لوړو زده کړو څخه پاتېږي، دا زموږ تاوان دي، موږ د ملک په زیان دي. خو خبره داسې د خورجانې داسې بد عالم ولاکه دي لکه دا خلکو چې داسې بد حال جوړ کړی دي چې مثال د خبرې داسې بندیزونه دي. هغه تلویزیونو باندې خورجانې موږ معلومات په لرو بندیزونه لګولي دي چې مثال د خبرې داسې خپرونې به جوړولې چې هغه به د افغانستان د کلتور و د عنعناتو سره مثال په ټکر کې و، په دزاد کې و، خلک به راپارول. حکومت خورجانې هغه په داسې تلویزیونانو بندیز لګولي دي. اوس داسې رسنۍ د خورجانې موږ په ډېر په خواشینو یو چې داسې رسنۍ په افغانستان کې بنده شوې ده. دلته موږ خبرونه مثال د خبرې اورېدله، رقم رقم خپرونې مې اورېدل، دولت خدمت تاسو تخنیکی همکارانو تاسو ژورنالیستانو کړی دی د دې غوښتنه ولا موږ د حکومت څخه ورجانې کړې چې د ازادي راډیو نشرات لکه په پخوا کې په افغانستان کې فعالیت کوي اوس هم دغه فعالیت مثال د خبرې وساتي زمینه ورته برابره کړي خو دا کم محدودیتونه چې پر لګولې د خوځانې هغه فروغ تلویزیونان لګولې دي چې هغه د حقایق نه ویل د خبرونو د جوړولو چې د افغانستان د کلتور ودانانات سره په تضاد په ټکر کې هغه کده طالبان حکومت قبل حکومت خوځانې یو ملک خپل په دغه کې نه پریږدي چې د تلویزیونو
مننه اتل صاحب مننه فقط ستاسو معلوماتو د پاره تنه په تلویزیونو یی بندیز نه دی لګولې په پروګرامو بلکې بندیز د ژوندۍ موجوداتو په تصویرونو لګیدلې دی دا چې یو عادي نفر په ناستي خبر وایي دغه باندې هم وس بندیز لګیدلې دی په تاسو کراپورونه یا خبرونه وویني په ډيري ولایتو کې وس په رسنیو باندې په خبرونو نه بلکې په تصویرو باندې په ژوندۍ موجود باندې چې ناستي خبر وایي یا آلته یو ژوندۍ موجودی په دې بندیز لګیدلې دی نو تاسو نه ډیره مننه چې په خبرونه کې مرسته غډون وک وس هم یو بل اوریدونکو را سره په لیکه کې دی دا بم را وخلو بیرته به بستر او ګرځو سلامونه خپل نوم را ته وایې لکم زی مړی کني ولې
مننه زه اسمت الله متسم ما د هلمند ولایت نه میړ کني
متسم صاحب جوړ په خیر خبرونه ته خره غلې د خبرونه موضوع کتا سو اوریدلې او په دې تړاو کتا سو خپل نظر شریکول غواړې نو مهرباني وکي
بلې و بس می اوریدلې دې دا چې د شوزو د حقوقو اړوند د موضوع د استاد او د عبدالحق صاحب خبرې مې هم ټولې واورېدلې دلته په افغانستان کې موږ وجود لرو موږ قرار لرو موږ د افغانستان حالات ټوله وینو او د افغانستان حالات هر څه راته معلوم دي او کوم د شوزو د حقوقو نارې چې د بهر نه پورته کیږي نمړی دی دا د شوزو د حقوقو تعریف نشي کولای چې اصل کې د شوزو د حقوقو تعریف څه شي دی یفلا د دوی دا تعریف وکړي بیا د شوزو د حقوقو ځخ پورته کې کوم زه ګورو په لبنان غزا او دا شان نور نړۍ کې د شوزو ځامن شیدانی چې شوزو شیدانی چې د شوزو عیال ورته د لاسو یا د سترګو یا د فورت ناشتي هغه سجن نه دي د هغه بشار نه دي د هغه حقوق نه دي هغه موجهولو دغه د افغانستان خلکو دغه خلک د شانې کوټ وړاندې کړل دلته افغانستان کې موجهینو شوزي شهرونو کې ګرځي شوزي مدارس ورته پال دي شوزي نور د شانې دې څو ورته پال دي خو البته دومره محدودیتونه نشته څومره چې دوی یادونه کوي یا د نړیوال
موتسم صاحب کلنډ بیا تاسو سره هم دغه یاد کما د نور هیڅ د نور هر څه کله پامه وغورځو د غنجونې د شپږم ټولګینه پورته چې د مکتبونه پاتې دي هغه یو کم شمیر نجونې باندې خو چې مدرسو ته زی او دغه آینده به څه کیږي په دې نه پویږو لیکن دغه مکتبونه چې پنجونو تړل شوی دي سبا ورځ هر کورنۍ یو ډاکټر ته ضرورت لري هر ټولنه یو معلم ته ضرورت لري خزینه ډاکټر ته ضرورت لري د خزو کمبود په ټولنه کې د خزو باندې پنجونو باندې د مکتب دروازې بندول تاسو ستاسو په نظر آیا دا سم کار دی دا روا کار دی د اسلام په چوکاټ کې دا اسلام کې آیا زده کړې په خزي هنر فرض نه دي دغه یو بشري ناورین تاسو ته نه ښکاري دا ډیره عادي خبره تاسو ته ښکاري
کوم تاسو وګورو اسلام د اسلام نه نگانه یو څه دی او دا د اسلام په لاس د قانون جوړ شوی دا د بل څه دی اسلام او شریعت مقدسه دا د عقل څخه جر لري خبره ده دا او عقل بيخي هیڅ تړاو نه سره لري کوم تاسو وګورو خدای پاک چې جلاله هو خپل په قران کې وايي وکره په بيوت کې او ایتا چې دا شوزي د قرار ونیسي مطلق هم په کورو کې دغه آیات یا څوک ماته ماتولی شي بیا څوک دومره د نرغوی دي چې شوزي راوباسي که ډاکټرې ته ضروریت وي ما زما د شوزو مکتبونه 2 کاله ایله و 2 کاله امریکایان اروپایي ټولنه دغه د بشر د حقوقو دوستان د لیوه هغوی دي ولکه ډاکټرانی ماته په افغانستان کې راوبه چې په داسې وخت کې چې میلا
موتسم صاحب مننه له دې چې زنګ مو واخه. ډیره زیاته مننه له ګډون نه مو په افغانستان کې په دا تیرو شلو کلونو کې ګڼ شمېر نجونې د طب له پوهنځۍ نه فارغې شوې. مونږ ډېر شمېر ډاکټرانې درلودلې چې اوس بهرني هیوادونو ته راوتې دي. متاسفانه ډېره مننه چې باس کې مراسره ګډون وکړه. اوس هم ګرځو خپل باس ته میلمنو ته ورځو. میرمن امیل تاسو د اوریدونکو خبرې واورېدې. د افغانستان خپل خلک داخل د افغانستان په دغه بشري ناورین باندې دوی سترګې پټوي. تاسو په دې اړه په آخر کې کلان یو څه وایي او قدم راته وایي چې دغه بین المللي ټولنې یا د افغانستان وتلي بشري ټولنې دوی هم څه کولای شي د افغانستان د دغه ناورین په تړاو کنه؟ مهرباني.
زه ګران ورور ته یم. وروره د میرمنو په مجموع کې د ټول افغانانو خو د میرمنو خاص ځکه ټول هغه د دې تمرکز فکري د ښځو سره دښمني و د ښځو سره تقابل لري دي. دا د ښځو هغه درد چې اوس لري هر یو کومې اوري هر ړوند ګوري یو بې حسه انسان هېڅ کولی شي. ته څنګه دا خبره کوي؟ دا حالت چې په افغانستان کې روان دی که په رڼو په دغه خلاصو سترګو یې وګوري او د حقیقت نه سترګې پټې نه کړي بشري وجدان د ټکان ورکوي. ته پوهېږې دومره احتیاجي او فقر د ټولو مصیبتونو مور ده. اوس څه رقم په څه حالت کې خلک روان دي؟ خلک روان شوي دي. ستا ګیډه څنګه مړه ده؟ څنګه دا خبرې کوي؟ خبره په دې کې ده چې جهان کولی شي که نیت اراده ولري. زه نه پوهېږم چې ولې داسې اجرایوي داسې داسې اصحاب دهي ورسره نه شي کولی. نه نه پورې خو دوی چکه او دی نه وروسته که دوی یو اصحاب دهي ورسره وکړي مخامخ وویني چې هر څه چې ګلګلزار دی نو مکتب ولې نشته، نو پوهنتون ولې نشته، نو کار ولې نشته. مشارکت سیاسي خو په ځای کې ده. ته د انسان په صفتې څنګه نه پېژنې؟ ولې ورسره محاسبه باید دی نه وروسته که وکړي شاید تغییرات راشي.
مننه میرمن امیل. د خبرونه وخت ډیر کم د هیله جانې که په اخر کې ډیر لنډ ټکی تاسو هم سوایل لري له بهرنۍ ټولنو له بشري حقوقو ټولنو تاسو که څه غوښتنه لري په لنډو ټکو یې وړاندې کوي چې خبرونه ته ډیر کم د پای ټکی پای وخت رسیدلی دی.
نه همدارنګه دا چې اغلی ایمیل هم ډېر یو ښه خبر ته اشاره وکړه. دا چې زموږ اورېدونکی ډېر زیات هر هغه څه چې وضعیت او حالت یې په سترګو باندې انفټ کړه اوس پسې ښه خبر ته اشاره ونه کړه. په هغه حالت باندې چې د ښځې قرار لري هغه حالت یې بیان نه کړ. خو بیا هم د دې سره سره د بهرنیو هېوادونو څخه یا همدارنګه د ملګري ملتونو څخه زمونږ غوښتنه دا ده چې همیشه دې خپل دغه ډول کانفرنسونو ته ادامه ورکړي ځکه چې دغه ډول کانفرنسونه ډېر زیات مهم دي او مثبت تاثیرات لري د افغان ښځو لپاره. ها ښځو چې په داخل کې په افغانستان کې دي.
ډېره زیاته مننه هیله جانه. د خبرونې وخت پای ته ورسېد. له ګډون نه مننه میرمن امیل. میرمن هیله شامس تاسو نه ډېره زیاته مننه چې په باس کې مرا سره ګډون وکړه. قدرمنو اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو له څپو نه نور بس د خبرونه اورېدله. وړاندې نورې خبرونې هم شته دي تاسو ته وړاندې کیږي. تر بیا مو خدای مه.
I'm
فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو